احمد شبریم د سجرډو پټې خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه د آزادی اروپا آزادی راډیو د بودیجې ستونزه نه ده حل شوې. د آزادی اروپا آزادی راډیو له اعلان سره سم له هم د امریکا د متحده ایالاتونو د رسنیو له نړیوال سازمان یو اس ای جی ایم څخه د بودیجې د ترلاسه کولو هڅې له قانوني لارو مخ ته وړي. دا بودیجه د متحده ایالاتونو د کانګرس له لوري ځانګړې شوې ده. د آزادی اروپا آزادی راډیو په بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا مسله توضیح شوې ده. یو اس ای جی ایم د آزادی اروپا آزادی راډیو په شمول د متحده ایالاتونو پر ټولو نړیوالو رسنیو نظارت کوي. دغه ادارې د مارچ په 15 ویلي وو چې د آزادی اروپا آزادی راډیو مرستې بندې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشی کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشی کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشی کېدونکو بندیانو نوم لړ خپور کړی خو دا یې نه دی ویلي چې دوی د کوم جرمونو له امله بندیان شوي وو. همدارس د بندیانو د دقیق خوشی کېدا د نیټې په اړه هم جزئیات نه دی ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ والي د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والی دفتر د جمعې پر ورځ په خپله اکسپانه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی بل ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو د سوداګرۍ د پراختیا د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همشغۍ او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلی دي. یو افغان ترجمان د امریکا د ټکساس په هیوستن کې په خپل دفتر کې د چړې په گزارونو وژل شوی دی. امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې وژل شوی افغان ترجمان عبدالرحمن نیازی نومیږي. 40 کلن وو او د 500 اولادونو پلار وو. د نیازی و ملګری امریکایي رسنیو ته ویلي چې کلونه وړاندې هغه په افغانستان کې د ترجمان په توګه د دندې پر مهال په یوه چاودنه کې دواړه پښې بایللې وې. هغه زیاته کړې چې نیازی له هیوستن میشتو افغان کډوالو سره د مرستې په هڅه کې وو چې ووژل شو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو 10 کلن مسیح الله ساحل د دې پیښې په تور نیولی دی. تر اوسه لا دا نه ده څرګنده چې د دې پیښې احتمالي انګیزه څه وه. د نړیوالو ستراتیژیکو داوو شورا په مشرۍ د بشري حقوقو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یو پرانی سلی کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 10 ضرب الاجل لغوه کړي ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې د دغه هیواد له خاورې ووزي او یا به په زوره وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب الاجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي دغه ائتلاف د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان اعوان ته استول شوی راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونی په زوره له پاکستان څخه ایستنه او پراخي بشري سرغړونې غندي. دا ائتلاف ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د حقونو او خوندیتوب لپاره سمدستي اقدامات اړین دي. د آسیا په جنوب ختیځ کې د پرونی زلزلې له کبله د مرجوب لو شمیر په زیاتی دادی. د دې واشار یو ور یختر زلزلې له کبله چې د میانمار په وخت د ماسپښین په لومړیو کې وشوه د دې هوا ترڅنګ د تایلند په پلازمینه بانکاک کې هم مرجوب له پیښې سوي دي. په میانمار کې لشتر لشه 144 نمبر شوي او د بشري مرستو ډلو خبرداري ورکړي چې په هغه سیمو کې چې رسیدل ورته سختي ویچاړې ډېرې پراخې دي. سربیره پر دې 100 نور ټپیان شوي دي. د میانمار د پوځي حکومت مشر جنرال مین اونګ هیلینګ دولتي تلویزیون ته ویلي د مړو او ټپیانو شمېر شای نور هم زیات شي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز ډیر ژور نه وو او تر مځکې لا یوازې 10 کیلومتره لاندې وو. د سلسله مرکز د میانمار یا پخوانی برما ساګاین شارت نشته د مانډالای شارپ شاوخوا کې وو. د دې سورور سلسله ټکانونه په تایلند کې محسوس شوی او د هیواد په پلازمې د بانکا کې هم چې د سلسله له مرکز زرګونه کیلومتر لري دی مرجوب لی اړولې دي. له لومړی سخت زلزلې لس دقیقې وروسته بل سلسله چې شدت یې در یختر په حساب 6.4 درجې وو سیمه بیا ولړسوله. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې په سلګونو افغان کډوال تازه نیول شوی. په دې ترڅ کې په پلاسمین اسلام آباد کې افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي
دغه ماجرون ترې لږ وخت ورکاندي چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري
یو زړګي ایمان واوري د څه چې موږ هم افغانان ورونه پراته دي د یو کې شتاله خوري د سرکار د طرفه ودی ته ایمان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
یو شمیر وای چې دا اعلانونه د پاکستان پاوز له جماعتونو څخه کوي. په دې خبرونه کې د اختر په درشل کې مو د نویو بهر میشتو افغانانو له اندیشنو خبرو.
زما بچو سره او لما سره هم د اندیښنه ده چې اختر به دلته موږ څنګه لمانځو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو لپاره د ټاکل شوی ضرب العجل په درشل کې د افغانانو نیونې زیات شوې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو ډیر شمی یعنی تر بل سبا د دغه هیواد له خاورې ووزي کني په زور به ویستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان له خپل خاورې باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته کډوال شوې دي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډي کې لشترلشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وای چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. شغل علمی تیرشپا ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیره افغانان سخت تشويش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي. اولادونه به درس پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلود کې نه درلود ټول خرج کړل د دوه درې کلو کې یو خړل. نو اوس هم دغه حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه درته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو دغه ماجنون ترې لږ وخت ورکاندي چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي زیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور لمخې د دغه کسانو لمنځه 214 لستنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شهر په لمنه کې د ګارډا مور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانه هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تښتیدل دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزه پای ته رسیدلې. یو څلور شپږ هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه لرل او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان قانون افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپل خوښه ووزي. خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د پی او آر کارتونه لري د جون تر دیرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جګ پولي پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګارډا مور د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتي پلان عملي کړی چې په کې لشته لږه 40 پولیس افسران د یو جګپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلی چې د ناقانونه افغانانو د استلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقوقو ډلې اندیشنه شي او خبرداري ورکوي چې د پراخي شړنې به زرګون افغانان په تیر بیا شزي او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته تشدیدلې دي. په همدې حال کې د خبريالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبريالانو د نه استلو غوښتنه وکړه. د سازمان په پاکستان کې د ډیره افغان خبريالانو پر وضعیت اندیشنه شولې او د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه چې پر هغوی فشارونه پای ته ورسوي او له خپل خاورې څخه ونه باسي.
پر راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی پولیسو پر اولپنډي کې 923 افغان کډوال نیولې دي. بلورته د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د رواني میلادي میاشتې تر یو دیر شمی یعنی تر دوشنبه پورې دی بی اسناد او د آی سی سی کډوالي کارت درلودونکو افغانان لدغه واده ووسی. تازه په خواله رسنیو کې په ځینو خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځان په جماعتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوی ضرب العجل پورې د وتلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي د یو دې تاریخ کولې د سرکار د طرفه ودی ته اعلان دی چې د خپل کړي خپل وطن افغانستان له یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لاره افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. کته هم ازادي رادیو دا ویډیوګانې چې په خاله رسنۍ خبرې سوي او خي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسی تایید ولای خو په پاکستان کې میش ځینی افغان کډوالي تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لتیری وی او نه راهیسې د پاکستان په بیلابلو سیمو او خارونو کې پیل سوي دي. د کډوال اندیښمن دي چې که افغانستان تستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کامول چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې لکابو څلويختو کلونو راهیسې هلته اوسي کې ازادي رادیو ته وویل
چې مات میدان کې دی بل په عام روډ باندې پولیس والا موبایل ګرځي ګاډي ګرځي اواز اعلان نه کوي. پور کوم چې د چشپور نه د سوق شری باندې اوسيږي هغه ته ویلې دي چې تاسو باید د سره پوری دا مکمل افغانان تاسو شړې په ځان ځان لسنه چې دا غو کاروبار ده زمو به مونږ چې دا هغه زمو د تعلیمونو له لحاظ دی تاسو تعلیمونه نیمه کې پاتې کیږي کوم خلک چې ماشومان تعلیمونه کوي په دې یو د سم مطلب سورې پاتې کیږي په دې کې خپل کاروبار راغونډول ډېر مشکل کار دی.
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه به غیر عادلانه ده ځکه دلته افغانانو زړه رحمت ویسته ده کورونې ځان ته جوړ کړي جایدادونه جوړ کړي دوکانونه اغوستي سرمایه ګذاري بند کړه د اختر په افغانانو باندې غم جوړ کړي د فرجانې یو ویر ده هر یو وګړي د افغانستان وګړي ډېر ځات د پریشانۍ په حالت کې خلک ته دي یو یو روحي تکلیف پیدا شوه دي چې څه به کیږي څه به کوو د دوکانونه وڅنګه کو دا روزګار وڅنګه کو دا پیسې وڅنګه راغونډو.
دوی د پاکستان حکومت غوړي چې د غهواد کې مشت قانوني یا اسناد لرونکو افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پات کېدو مودي وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دی په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد استانه کړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
لکه څنګه چې مو د خبرونه په ترڅ کې په خبرونو کې واوریدل د آزادی اروپا ازادي رادیو مالی ستونزه نه ده حل شوه. د آزادی اروپا ازادي رادیو له اعلان سره سم لام د امریکا د متحده ایالاتونو د رسنیو لنړیوال سازمان یو اس ای جی ایم څخه د بودیجې د ترلاسه کولو هڅې له قانوني لارو مخته وړي. دا بودیجه د متحده ایالاتونو د کانګرس له لوري ځانګړې شوې ده. د آزادی اروپا ازادي رادیو په یو بیان کې چې پرون خبر کړ دا مسله توضیح کړې ده. یو اس ای جی ایم د آزادی اروپا ازادي رادیو په شمول د متحده ایالاتونو پر ټولو نړیوالو رسنیو نظارت کوي. دغه ادارې د مارچ په 15 ویلي وو چې د آزادی اروپا ازادي رادیو مرستې بندي کړې دي. دا پریکړه ورسره تر دې وشوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې په هغه کې د یو ایس سی جی ایم په ګډون د وو ادارو تر ممکنه قانوني بریده د کوچنی کېدو پر مسلې ټینګار شوی. یو ایس سی جی ایم د مارچ په شپږمه په یو لیک کې د آزادې اروپا ازادي راډیو ته څرګنده کړې وه چې مرستې به یې لغوه کړي. آزادی اروپا ازادي راډیو بیا د خپل حق لپاره محکمې ته مخه کړه او په هغې کې دا دعوه وکړه چې یو ایس سی جی ایم اداره دا صلاحیت نه لري چې د کانګرس له لوري د تصویب شوي بودیجې مخه ونیسي. په هغه بیان کې چې د آزادی اروپا ازادي راډیو د پنځشنبې پر سپور کړ په هغې کې راغلی دي چې دې ته انتظار کوي چې یو ایس سی جی ایم په رسمي ډول دا تایید کړي چې بودیجه بیرته له سره تامین شي. خو په هغه بیان کې چې پرون د آزادی اروپا ازادي راډیو خپور کړ په هغه کې راغلی دي چې تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافات له راپور تکولو او له دوه میاشتو زیات وخت په بهر کې اوسېدلو وروسته له هیبت الله خونزاده سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد ویلي په کندهار کې په دې ناسته کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیسته وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو لپاره جوړه شوې وه. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخبریدو او له دوه میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بل اخر له هیبت الله خونزاده سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق د دوی د دفاع وزارت مرستيال عبدالقیوم ذاکر او د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت مرستيال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. کته هم نو موړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور شوی. خو زبیح الله مجاهد ویلی چې په دې غونډه کې د امنیتی ارګانونو وړاندیزونه اوریدل شوی او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې شوی دي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د دې ناستي د جزئیات په اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتی غونډه کې افغانستان ته راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړای دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نخبار سوی دي. خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات سوي د خبرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلي وزارت له تور نوملړ د هغه لنوم لري کول او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالر جایزې له لغوه کېدو سره هم حال دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو په موخه شوې ده. لدی ډلې سمي یوسف زی ازادي رادیو ته وویل
دا غونډه رامنځته شوه ده او تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نو وروسته سراج حقانی خپل لغه خاموش احتجاج ته دوام ورکی که با بیرتا وزارت راستون شی. خو زه فکر کوم چې کوشش کیږي چې دغه یو بنزکتی چې رامزده شوی ده طالبانو کې غا حل کی او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق ادمر هم ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپل منځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفا ورکړې وي چې د ملا هیبت الله اخونزاده لخوا ونه منل شوې. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعا رد کړې وي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکسی د روان کال په جنوري میاس کې وروسته له هغه له افغانستان څخه وو چې ظاهرا سرګندونې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېده. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې شوی چې ملا هبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلیرویشت ساعته.
په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا په زیاتېدا ده، د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې که امریکا پر ایران برید وکړي ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نقشه کړي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگتن لوري پر ایران د برید د ګواښ په اړه وویل که امریکا پر ایران برید وکړي تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نقشه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمه هیوادونو ته غیر مستقیم ګواښ وکړ، ویل امریکایان پوهیږي چې څومره زیانمنونکي دي او که د دوی پر خاوره یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه متحدان خوندي پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران مشر علي خامنه ای ته په یوه لیک ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ترامپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. لبلې خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي راپور ورکړي چې د ډونالد ترامپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبه په ورځ د ایران د رهبر علي خامنه ای سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټول لارې نه دی بندي کړي او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي. ډونالد ترامپ د ولسمشر په لومړی دوره کې د ایران له اټومي تړون څخه ووت، بندیزونه یې بیرته ولګول او لایې سخت کړل. وروسته ایران هم په تدریجي ډول د اټومي تړون د شرایطو سرغړونه پیل کړه او د یورانیم زیرمه کول او د هغې غنی کول زیات کړل. د ایران د شپېتو سلنی غنی شویو یورانیم د زیرمو د زیاتوالي له امله لویدیز واکونه تهران په پټه د اټومي وسلو په جوړولو تورنوي، خو ایران تل ټینګار کړی چې د دوی اټومي پروګرام سولیز دی. که څه هم یو شمیر ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د اټومي ستراتیژۍ د بدلون یادونه کړې ده.
د بلوچستانو د مخکشي فعال ماهرنګ بلوچ ترنیول ورسته په کراچي کې د وی خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او نورو مدني ټولنو د پاکستان مرکزی حکومت وغوښتل چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو له سرغړونو د سولېزو مظاهره چانو پر ضد له سخت چلند او دا ډول د مسبي سپکاوي او انټرنیټي جرمونو د قوانینو له ناوړه استفادې څخه خلاص واخلي. د سجرړو د مشال څنګه خبريال نیاز علي خان راپور لري.
د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال پټ له مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتل چې په ټول هیواد کې د بشري حقوقو غنو بحرانونه دي سمدستي حل کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې په بلوچستان کې ولس د پر امن لارې خپلې غوښتنې کوي خو ریاست یې په ضد طاقت کاروي او هغوی ترهګر بلي.
ریاست اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی بجائے
ریاست د دې ستونزې د سیاسي حل موندلو پر ځای د مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک للارې پای ته رسول غواړي. د بلوچستان ولس مبارزه د خپل حقوقو لپاره ده، د هغوی مبارزه د خپل وسایلو پر واک او اختیار ده، خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی. همدا لامل حالات لا پسې خرابېږي او هغه بلوچستان چې بلوچستان کې د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي موږ ته ترهګرۍ په بڼه ښودل کیږي.
کئی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں.
اسد اقبال بٹ دا سرگندونی په داسې حال کې کړی دی چې د لادرک بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو سازمان بلوچ یو والی کمیټۍ د مظاهره چانو په ضد پروستیو کې کوټه او کراچۍ کې حکومت پر ضد ګامونه اخیستي، مقدمه په درج کړې شوې او نیولې شوې دي. یاد مظاهره چانو په کراچۍ او کوټه کې د خپلو مشرانو د نیولو او د جبري بدرک کولو په ضد احتجاج کوو. اسد اقبال بٹ زیاته کړی په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوي، عام ولس د تشدد او باج اغیستو له خطر سره مخ شوي دي. اسد اقبال بٹ وایي پختون ژغورنې غورزنګ په خپلو سیمو کې د سولې خبره کوي، نو د ریاست لخوا بیا د هغوی مشران او غړي په جالي مقدمو کې نیول کیږي او د اوږدې مودې لپاره زندانونو کې اچولې کیږي. د غونډې په مهال د ملي سوداګریزو اتحادیو نېشنل ټریډ یونین فیډریشن جنرال سیکرټري ناصر منصور بیا وویل حکومت د سایبر جرمونو قانون ناوړه استعمال پیل کړی دی، او که یو خبریال د دې قانون یادونه هم وکړي نو پر زدی پی کا قانون کارول کیگی.
جو ظلم اور زیادتی یہ ریاست کرتی آ رہی ہے اس میں
دیوائی چکم ظلم اور جبر د دی ریاست لخوا روان دے، پدی کی د فوزی حکومتونو سرا سیاسی حکومتونو او گوندونو هم شامل دی. په هیواد کې ریاستی امریت زیاتواله د مخالفه نظریاتو د ځپلو لپاره د ځواکونو کارول، د مطبوعاتو د ازادۍ محدودول، او د حکومت په چارو د اسټابلیشمنت پراخیدونکو نفوذ په پراخه کچا په هیواد کې د عدم اطمینان سبب شوی دی، او د بیان په ازادۍ بندیز لګولې او دوی څوک هم خبرې ته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د برېښنایي جرمونو د مجازاتو قانون پیکا له جوړېدو وروسته په اسلام آباد، کراچۍ او نورو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان نیولې شوی او په ضد یې د یاد قانون لاندې مقدمه درج کړې شوې دي. په کراچۍ پریس کلب کې د غونډې په مهال د سن های کورټ وکیل صلاح الدین ایډوکیټ بیا وویل د سیاست په چارو کې د اسټابلیشمنت له رول وروسته عدلیه کې مداخلت هم زیات شوې دي، او د دې لاسوهنو له امله په عدالتونو ولسی باور ختم شوې دي.
هم کم سے کم یہ مطالبه کر سکتے ہیں
مون کم از کم دا غوښتنه کولای شو چې ریاستی ادارې او حکومت دی د ولس له بشري حقوقو د ختمولو څخه لاس واخلي. دوی سیاست تخپل کنټرول لاندې ساتلې، دوی معیشت په لاس کې اخیسته، دو تعلیم صحت او اوس کرونده هم په خپل لاس کې اخلي، او بیا ډیر په افسوس سره وایم چې عدالتونه هم د دوی په کنټرول کې دي، ځکه پرې د ولس باور ختم شوی دی. باید چې دوی لږ تر لږه هوش وکړي او دا کارونه ودروي.
اور ان چیزوں کو روکے.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدنی ټولنو ډلو له حکومت غوښتنه کړې چې د بلوچستان تاو تریخواله دي د سیاسي خبرو د لارې حل کړي شي، او پرستۍ مظاهرو په محل نیولې شوی ډاکټر مارنګ بلوس، سیمی دین بلوسی په ګډون ټول نیولې شوی بلوچستان دي په غیر مشروطه خوشی کړل شي. د غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې پیکا قانون دي سمدستي ختم کړي او د بیان پر ازادۍ لګیدلې بندیزونه دي لری کړل شي. بلخوا د پاکستان حکومت د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنې د دې خبرو په خبرګون کې سندي ویلي، خو په وړاندې د پاکستان حکومت ویلي چې د قانون مخه د بیان ازادۍ محدودول یا ختمول نه، بلکې د ناسمو معلوماتو مخه نیول دي. او بیا حکومتي چارواکو وار په وار ویلي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان ازادۍ حق لري.
له خبرونو ور اخوا د روژې مبارکې په ورستیو ورځو کې دا معلومه نه ده چې روژه یک شنبه ده او که دوشنبه. د اختر په دوشل کې د یو شمېر هغو افغانانو د اختر اندېښنه در سره شریکه و چې په ورستیو کې اروپا ته کډوال شوي دي.
د ژوند کې په ډونګي ځل باندې چې کومه بې خوندي زما په اختر کې راغلې ده، هغه دغه اختر دی.
لیکوال او شاعر باز محمد عبد واچت اسا په خبرې لخپل محدودې کورنۍ سره جرمني ته کډوال شوې دی. ښاغلی عبد ازادي رادیو ته وویل
زما بچو سره او لما سره هم د اندېښنه ده چې اختر بدل ته موږ څنګه منځو، ځکه چې اختر د پر د رسمي ورځ باندې راشي نو دلته هو زما بچین زی کورسونو ته د ژبې زده کړې لګوزي. ماشومه و وروتون تر سو منو ما او میرمن به میو بل ته سره ګورو.
ته نو موري په خبره د خپل وطن کور او کلی د اخترونو بیل خوندوي چې په مسافرۍ کې نشته. خپل منزل ته د رسیدو یعنی مقصد هیوا ته د تک په تمه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میر زاهد الله موسی خیل هم مرته خبره کوي
چې زمونږ نیمه کورنۍ چې دا امریکای کې دا او د کورنۍ غړیم چې دی هغه افغانستان کې دی، او خپل لته مسافرې ما په مسافرې کې خو اخترونو اخوان مینه نه دی. د اختر خوان او غلیزت چې دا خو په وطن کې چې سړی خپل خپلوانو کرزي یو بل کرزي.
خو افغانستان کې هم خلک د اختر د بیخوندیو خبره کوي. دوی وایي وطن شته، خو دا چې د کورنۍ غړي او خپلواني تار په تار شوي د پخوا په شانې نشي لمانځلی. د کابل ولایت اوسیدونکو مشکان ازادي راډیو ته وویل
په دې اختر کې هیڅ خوند نشته، ځکه ټول ولاړ دي، مسافر شوي دي. هغه پخوانی اختر نه دی چې یو بل کره بتللو، خپل خپلوانو کره. یو ورور مې دی، هغه هم مسافر شوی.
په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیاځلي واکمنۍ وروسته ډېری افغانان له هېواده ووتل چې لاملونه یې بېلابېل ښودل شوي دي. څوک ادعا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله، څوک له اقتصادي او څوک امي د خپلو نجونو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر کډوال شوي دي. ډېری دوی ګاونډیو او اروپایي هېوادونو، امریکا او استرالیا ته تللي دي. که څه هم د دوی کره شمېر نه دی معلوم، خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تازه د تېرې دوشنبې په ورځ د مارچ په 24 ویلي چې یوازې د روانې مارچ میاشتې د 9 تر 15 پورې 1,46,01 افغانان